انٹرنیشنل ریڈیو قدر منو اور دن کو السلام علیکم تو روانی اوسط کے ز نجیب عامر ساسو قربم تمون گاگ لپتا گا اور دل تھا د سحر لس پجی دی چد پی خبر د مسفخین دی وی وجی سر سمون خری تر دو بجو پدی خبرونه کی ل خبر نو رست رپورٹن اور دیش او پ دو منی مای کی رتا د زوانانو غت خبرونه پ تکراری تو گوڑان نکو د خبر نو دا ورول ل پارا مایکس فارم خپل همکار عبد الہی کاکر
سرټکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پخوانی سېنیټر محمد عثمان کاکړ مړی به نن کوټې ته رسول کیږي. افغان پولیس وایي پرون طالبانو په کندوز ولایت کې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي د طالبانو وروستۍ بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره شایي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سرعت کم شي. اوسم تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او د پخوانی سېنیټر محمد عثمان خان کاکړ مړی به نن کوټې ته رسول کیږي. عثمان کاکړ چې پرون دی د کراچي پاغا خان روغتون کې سا ورکړه نن یې مړی د لسکونو ګاډیو په قافله کې کوټې ته او سبا به خپل پلرني ټاټوبي مسلم باغ ته ورسول سي. په قافله کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی سردار آغا مشال ډوتول چې قافله کې ډېر زیات خلک دي. نوموړي وایي د عثمان کاکړ جنازه به سبا مازیګر 5 بجې په خپل پلرني ټاټوبي کې وي. هغه زیاتوي چې د جون په 21مه هم ناوخته ډیرو خلکو په کراچي کې د عثمان کاکړ په جنازه کې ګډون وکړ چې په کې د عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مخکشان شامل وو. محمد عثمان کاکړ د جون پر 16مه نیټه په خپل کور کې ژوبل شوی وو. د علاج لپاره بیا کراچي ته وړل شو. دغه په درملنه کې شامل یو ډاکټر د جون پر 13مه مشال ډیټول چې هغه په کور کې پریوتې وو او به هوښ شوی وو. خو د زوی خوشحال بیا پرون مشال ډیټول چې پر پلار حمله شوی او په سر وهل شوی دی. د بنو جالی خورو پرلت نن په درويشتمه ورځ هم دوام لري او پرلتوال هم مړی نشخوي. د پرلت یو منتظم ندیم اسکر نن مشال ډیو تول چې بیګا د شپې تر ناوخته حکومتي چارواکو د جانی خور له مشرانو سره په مذاکراتو بوختول خو هیڅ نتیجه ورنکړه. ندیم اسکر زیاتوي چې پرلتوال په سیمه کې د امن باوري کول په غوښتنه کلک ولاړ دي خو د حکومت لخوا ورته په دې لړ کې پوخ ډاډ نه دی ورکړل شوی. نوموړي زیاتوي امکان شته چې پرلتوال سبا د اسلام آباد پر لور روان شي. د جانی خور ولس د مۍ له 1 د وزایي مشر ملک نصیب خان تروجنی یو ورځ وروسته د دفاع وزارت خلاف احتجاجي پرلت پیل کړی. دوی وایي حکومت دی په مارچ کې د څلور ځوانانو تروجنی وروسته ورسره د سیمې د امنیت په اړه کړې موافقه عملي کړې. د ځوانانو د ملک نصیب په وجنه کې د ککړ کسان ونیسي او نوموړی کورنۍ ته دي تاوان ورکړي. انتظامی وایي د ملک نصیب خان د وژنې پلټنې کوي او د ککړو کسانو د گرفتاری هڅو ته دوام ورکړي. انتظامی همداراز وایي په کراچۍ کې سوې موافقې ته وبخښي. انتظامی وایي په مارچ کې سوې موافقې ته ژمن دي او هرو مرو یې عملي کوي. د شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی په ګډیون سیمه کې د سړک غاړي بمی چاودنې کې یو امنیتي اسکر ژوبل شوی دی. د سیمې امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډیټول چې دا پېښه نن سهار شوې. تر بده وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په ولکه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. تېرې کې طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده. په کراچی کې پولیسو د بلاول هاوس مخې ته په لسګونو مزارچان نیولې دي. پرون مزارچان د کراچی ګوجر او اورنګي نالیو د جوړو هغو کورونو د ورانولو خلاف راټول شوی ول چې د تجاوزات خلاف عملیاتو کې لنګول کیږي. د دې عملیاتو امر د پاکستان سپریم کورټ ورکړی دی. په دې مزارچ کې د کورونو مالکان او د ولسی ټولنو غړي دي. کراچی بچاو نومي غورزنګ چې دا مظاهره راجوړ کړې وه د جون پر 21مه په ټویټر لیکلي چې پولیسو د مزارچانو ډک دوه بسونه یرغمال کړ او د شوزو مشمن په ګډون یو شمېر کسانې په حوالات کې بند کړل. بلخوا د سند اعلی وزیر مراد علي شاه ویان مرتضی وهاب پرون په خپل ټویټ کې لیکلي چې پولیس ورته ویلي چې د مظاهرچانو په جیلونو کې دا چولو او یا پرې د تشدد کولو خبرونه بے بنیاد دي. افغان پولیس وایي پرون طالبانو په کندوز ولایت کې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې او له ولایتي مرکز څخه چاپېره سوي دي. د ولایتي پولیسو ویاند انامو دین رحماني وایي له امام صاحب ولسوالۍ غیر چاپېره جګړه د جون په 22مه ناوخته پیل شوې او د جون پر 21مه تر غرمې پورې وسلوالو د ولسوالۍ هډکوارټر نیولې. رحمان وایي کندوز ښار چې ولایتي مرکز هم دی طالب جنګالي ورته دومره نږدې راغلي چې دواړو خواو ترمنځ به 1 کیلومتر فاصله وي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبانو وروستۍ بریدونو او پرمختګونو ته په پام سره شایي له افغانستانه د امریکا ځواکونه د وتلو تیزوالی کم سي. د پینټاګون ویاند جان کربي پرون ماښام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر 12 پورې له افغانستانه د امریکا ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایډن ټاکلی مهلت پر ځای دی، خو هغه زیاته کړې چې د امریکایي سرتیرو د وتلو سرعت وضعیت ته په پام سره بدیدای سي. د خبرونو پای
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې تاسو د ځوانانو غږ خبرونه په تکراري توګه اوریدای شئ. خو اوس رپورټونه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر او پخوانی سینیټر عثمان کاکړ چې پرونی د کراچۍ په یوه روغتون کې سا ورکړه، جسد یې نن له کراچۍ کوټې ته په داسې حال کې په لاره دی چې د هغه د ګوند سلګونه کسان یې بدرګه کوي. د هغه مړې به د چهارشنبې په ورځ د هغه په پلرني ټاټوبي کلی سیفلا کې خاورو ته سپارل کېږي. عثمان کاکړ د جون په 18 په خپل کور کې د راپرېوتو پېښه کې بې هوش شوی و چې بیا کوما ته لاړ او راونه ګرځېد. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان.
عثمان خان کاکر چې پرون د کراچۍ په یو شخصي روغتون هغه خان اسپتال کې هغه سا ورکړې وه. بیګا ماسپښین د کراچۍ په صدر سیمه کې د هغه جنازه وشوه او د هغې وروستو هغو چې کوم پلان جوړ کړی و چې نن سهار هغو 15 بجو چې خو خلک ډېر زیات و، نو هغوی 2 ساعته وروستو یعنی 9 بجې نن سهار د کراچۍ څخه ووتل. او لږ صحت وخت چې په دغه کاروا کې کوم خلک ورسره روان دي، زما د هغو سره خبرې شوي، نو هغو اوس سن چې کوم حدود کې د هغې نه وتي دي او په بلوچستان کې په هب کې روان دي. خلک ځای په ځای چې کوم دی هغو ته په لارې کې ولاړ دي او بیا د هغو سره ډېر خلک چې دی په لارې هم شامل دي. نن ماښام هغوی چې موږ به کوټې ته رسو، کوټه کې به بیا دوی هلته انتظار کوي او سبا سهار به د کوټې نه د جلوس په شکل کې د کاروا په شکل کې د عثمان خان کاکړ مړی چې دی هغه خپل کارني کلي باغ ته وړی کېږي. او هغوی ګوند چې کوم اعلان کړی دی چې سبا مازدیګر 15 بجې به د هغه جنازه هلته هم ادا کېږي.
دا راته وایي چې پرون هم د عثمان خان کاکړ جنازه په کراچۍ کې ادا شوه، که د هغې په اړه هم معلومات ورکړي زموږ اوریدونکو ته مننه به وي.
بیګا ماسپښین د عثمان خان کاکړ جنازه په کراچۍ کې په صدر سیمه کې ادا شوه. په هغې کې د عوامي نېشنل ګوند د کراچۍ چې کوم مشر دی شاهي سید ورسره سره د مسلم لیګ نیم ګوند سینیټر دی نیهال هاشمي او د پیپلز ګوند چې صوبایي دوه غړي وو هغوی پکې هم شرکت وکړ. ورسره سره د جمعیت علما اسلام مولانا فضلالرحمن ګوند چې کوم دی د هغوی جنرل سیکرټري او نورو د کراچۍ ډېرو غړو په ګڼ شمېر کې هم ګډون وکړو. سره سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په کراچۍ کې جوړې دي او بیا عام خلک چې هغوی د عثمان کاکړ سره مینه لرله، مینهوال وو، هغوی هم په ګڼ شمېر هلته کې راغلي وو. په سلګونو خلک وو چې هغوی په هغه جنازه کې موږ لیدل چې دا کوشش کوو چې هغوی د هغه هغه اخري دیدار وکړي، هغه ویني. خو ډېر زیات رش وو د هغې وجې ډېرو خلکو د هغه دیدار ونه کړو، خو په جنازه کې ضرور ګډون کړی دی.
عثمان کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر، خو د نوموړي ملګري وایي تر دې چوکۍ رسیدو تر شا داغه د لسیزو مبارزه ده. هغه په پاکستان او افغانستان کې میشتو پښتنو کې ډیر زیات مشهور و. دغه پر مړینه په دواړو هیوادونو کې مشرانو، سیاستوالو، فعالانو خفګان ښودلې. عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د عثمان کاکړ سیاسي ژوند ته کتنه کړې ده چې د ویرجنو په غږ پیلېږي.
دا د عثمان کاکړ د هغو خواخوږو او مینوالو ویر دی چې هغه مهال یې کولی چې کله دی د نور علاج لپاره په ایمبولنس کې ایرپورټ ته وړل کېدی. د نور علاج لپاره هغه د جون په 19 کراچۍ ته یوړل شو. په دې ویرجنو کې یو کس وایي چې خدای دې په خپلو پښو روغ رمټ راولي. خو دوه ورځې وروسته عثمان کاکړ مړ شو او د دې سړي ارمان پوره نه شو. د محمد عثمان کاکړ همړنه یوازې د یو کس نه بلکې د یو داسې سیاسي مبارز مرګ دی چې د خپل 60 کلن عمر څخه پاسه 40 کلونه یې له کوره د باندې تیر کړي وو. د دې اندازه له هغه یو منظر لګیدای سي چې کله مشر زوی خوشحال خان په چغو چغو وژړل او ویل چې لالا ته خو موږ نه لیدلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر رضا محمد رضا چې کله د عثمان کاکړ د زوی دغه ارمان له مشال ډېډو سره د مرکې پر مهال بیانولی، نو خپل هم جړغونې سو او تر 2 ثانیو پورې د خبرو جوګه نه وو.
دا د ورونو دا ارمان دی، د بچانو، د کور جماعت ته، د زوی وزړل ولاله ته موږ نه لیدلې، دا یو حقیقت دی.
رضا محمد رضا په 1908 کال کې په لومړي ځل عثمان کاکړ د پنجاب په بهولپور ښار کې لیدلی و. د بلوچستان پښتون میشتې سیمې مسلم باغ اوسېدونکي عثمان کاکړ د یوې ډیپلومې لپاره بهولپور ته تللی و او د یو ځوان په حیثیت د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن د غړي په توګه فعالیت کاوه. خود عثمان کاکړ له یو عادي کارکونه څخه د رهبر د جوړېدو سفر نه یوازې اوږد بلکې له کړاوونو، بې خوبیو، بې کوریو او ستړو ډکو. داغه د نږدې سیاسي ملګرو په وینا چې عثمان کاکړ داسې یو کل وقتی مبارز و چې د هر ملګري په زړه کې ځای موندلی و. د ګوند مشرانو داغه په صلاحیتونو او نه سړېدونکې مبارزې باندې زیات باور کولی. هم دا وجه وه چې هغه په 1908 کال کې د پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن مرکزي مشر وټاکل سو. د ده فعالیتونو او صلاحیتونو ته په کتو سره په 1909 کال کې د پښتونخوا ملي پارټي صوبایي جنرل سیکرټري وټاکل سو او وروسته په 2004 کال کې د پارټي صوبایي مشر سو چې هم تر مرګه پورې دغه ذمہواري پر غاړه وه. خو د عثمان کاکړ تر ټولو لوی سیاسي صلاحیت څه و؟ دا هغه پښتنه وه چې مشال ریډیو د ده له نږدې سیاسي ملګرو وکړه او د ټولو یو جواب و چې د هغه د ګوند د تنظیمي چوکاټ پیاوړي کولو صلاحیت د هغه ځانګړنه وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي کمیټې غړي مناف دوتاڼۍ له 1908 کال راهیسې عثمان کاکړ پیژني او ورسره له ډېرې نږدې کار کړی دی. هغه وایي چې عثمان کاکړ د ګوند په غړو دومره ګران و چې کمی ناستې ته به ورغلی نو ناست کسان به په احترام کې ورته ولاړ شول.
د تنظیم او ارګنایزیشن جوړېدو کې ډېر ډېر غټ د صلاحیت خاوند ولې دا ټول یونټان تقریبا د ته نظارت لاندې جوړ شوي دي. دا ټول علاقې، دا ضلع، دا صوبه په دې په کارکنانو کې ډېر زیات قدر ولې. اور بیا دا و چې ډېر مستقیم یو سټینډ یې پاتې شوی دی پر پښتون سیاست باندې، پر افغان سیاست باندې. دا زری برابر بدلون هم د په سټینډ کې نه راغلی، ډیر مستقیم پاتې شوی، ډیر بولډ او د هر خبرې ارزای کړی دی. کنه په یو فورم کې هم د هیڅ کچا هټ شکار شوی نه دی چې د خپل خبره ونه کی.
هم دا خبره رضا محمد رضام کوي او وایي چې په عثمان کاکړ کې د تنظیم سازی صلاحیت بیخي زیات وو.
ګوره زه تر ګډ د لوی خوبي دا اوس دای د تنظیم سازی کې د ته یو 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 بالا صلاحیت اسي. دا بالکل غوا په یونټونو جوړولو کې، په کانفرنسونو منظم کولو کې، لوی لوی کانګرسو کې، دای د هغه په نظم او ضبط کې، په ډیسپلن کې، او د هغه ته کوم رپورت وړاندې کاوه د خپل مبارزو د بد دومره په نوټس کې ساتلی و. دا ټول شان د یوې مبارزې د پارټي د هرې ورځې دا بد ریکارډ ساتلی و. پارټي دا مبارزه کړې ده، د پارټي سره دا مشکلات شوي دي. دا زموږ دوست قوتونه دي، دا زموږ دشمن قوتونه دي، ځکه دا صلاحیت ډېر د بلیا صلاحیت پکې موجود و.
داغه په ناروغي او مرګ د افغانستان او پاکستان سیاستوالانو، سیاسي چیړونکو او نورو عادي خلکو ډیر خفګان شولې دي. مناف دوتانی وایي چې لاغه سره د خلکو د مینې یو لوی وجه دا و چې عثمان کاکړ تر لسیزو پورې له خلکو سره په تماس کې پاتې شوی و. خو دغه پوینه هغه وخت نور هم مشهوره سو چې کله په 2015 کال کې د پاکستان د سینټ غړی سو. دغه پوینه هلته چې کومې ویناګانې وکړې او په ټولنیزو رسنیو لاس په لاس خپرې شوې نو د نور هم شهرت وموند.
سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب جی، پارلیمانی لیڈر،
مہربانی جناب چیئرمین صاحب، اس ہاؤس میں جو ہیں اپنے ضمیر کے مطابق یہاں پہ کہنا چاہیے ہر ایک کو جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
د جمعیت المسلم فضل الرحمن ڈلی یو مرکزی مشر او د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمہوری تحریک د اطلاعات سیکرٹر حافظ حمدالله له عثمان کاکړ سره په سینټ کې یو ځای وو. نوموړي د جون پر یو شتمه نیټه مشال ډیډو ټول چې عثمان کاکړ په سینټ کې د یو زړور او رښتیا ویونکي په توګه شهرت درلود.
بنیادی خوبی ادا و چې یو خو آئین او قانون، جمهور او جمهوریت، پارلیمنٹ د تقریر بنیادی ژباړه وه. دویم د مظلوم اقوام او د محکوم اقوام دا د ایجنډا او اهداف او مقاصد چې محکوم ولی محکوم دي، مظلوم ولی مظلوم دي. دا په خبرو کې نیمه پټه نیمه ښکاره دا شی پکې نو لهذا رښتاګوی سړی او دغه وجه و چې د ډیرو قوتو په نظر کې پسندیده او خوښ شخصیت نو. او د پخپل په سینټ کې په آخر تقریر کې کتا پام پر کړی چې د الوداعی او آخر تقریر کې په هغه کې د څه شیانو نشاندهي کړې ده. جماعت ترټ
عثمان کاکړ په سینټ او ولسی ویناګانو کې د افغانستان په اړه د پاکستان پر تګلاره سخت نیوکې کولې او هم دا وجه ده چې هغه په افغانستان کې هم ډیر محبوب دی. په ټولنیزو رسنیو ډیرو افغان فعالانو د خپل تصویر په ځای داغه تصویر لګولې دی. د دې ترڅنګ عثمان کاکړ به ډیر په ښکاره د پاکستان پر فوج او استخباراتي ادارو تور پورې کاوه چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت کوي، خو فوج دغه سي تورونه تل رد کړي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ولسو غړو پرون پولیسو ته گرفتاریانی ورکړي. دوی وایي په خپل خوخه د کوټې بجلیګر تڼې ته ورغلل او هلته ځانونه پولیسو ته وسپارل. د حزب اختلاف د دې غړو پر ضد حکومت د جون په 19 نیټه مقدمه درج کړې وه او پر دوی تور دی چې د جون په 13 نیټه د بلوچستان د نوي مالی کال د بجټ وړاندې کېدو پر مهال د اسمبلی دننه او د باندې د احتجاج پر مهال نه یوازې پر حکومتي غړو برید کړی، بلکې د اسمبلی ودانۍ ته زیان هم اړولی. خو حزب اختلاف دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو غوښتنو لپاره پر امن احتجاج کوو. نور حال د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف ولس غړي د جون په 20 نیټه د ایم پی اسټل څخه په جلوس کې د کوټې و بجلیګر تاڼې ته ورغلي او هلته یې په رضاکارانه توګه گرفتاری ورکړې ده. پر دې مهال د حزب اختلاف د کارکوونکو له لوري د حکومت په ضد سزا شعارونه ورکول کېدل. گرفتاری څخه لمخه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حزب اختلاف غړو وویل چې دوی په خپل خوښه ځانونه و پولیس ته سپاري. په دې ترڅ کې به غوښتل د بلوچستان نېشنل پارټي د اسمبلی و غړي اختر حسین لنګو ته
موږ د بزدل سرکار دی، دوی اف آی آر خو کړل لیکن گرفتاری څخه بیرې دي، نو موږ د دې کار آسان کړل چې به ته پرتا دومره جرأت نسته، دومره همت نسته، دومره غیرت پرتا نسته چې ته موږ گرفتار کړې. لازم موږ خپل رواني او گرفتاری ورکو او د سرکار ته شکایت کو چې ستاده اف آی آر او ستاده پولیس او ستاده د جیلو د ستاده د تانوس موږ نه بیریجو، نه په خوا بیریدل او نه اوس بیریجو. د ته معلومه شي، دنیا ته معلومه شي چې موږ هغه شریف دهشتګردان یو، موږ هغه شریف ګونډاګان یو چې خپل سرکار او حکومت ته ځان پاواله کو.
د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي ایم پی محمد نواز کاکړ وای چې حکومت موږ د گرفتاری لپاره 3000 پولیس ځای پر ځای کړی دي.
موږ دا وخت ټول چکم کسان باندې پایار کارت دی، هغه ټول د تیار دي سره د هغه وی خاتون چکم شکیله دیوار ده، د هغه سره موږ دای وست روانو گرفتاری ورکو. موږ د قانون فاسداری کوو. موږ درخواست موږ د پایار د پاره پر 13 تاریخ ور کړی دی. موږ یې پایار نه کاټیږي. دوی د پایار د پاره درخواست پر 19 تاریخ ور کړی دی. د دوی د کاټو لہذا پر اسمبلی شړای دی کړی ده. په بختربند و گاډی باندې گیټ دی وهلې دی. پر موږ باندې حل بوله دی خړیا دا
خپل د پښتونخوا ملي او می ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری زیاته کړه په کار دي چې د گرفتاری ورسته حکومت د اسمبلی شاوخوا بندي لارې خلاص کړي.
تاسو خبر یاست چې اپوزیشن پارټیانو احتجاج کړی وو او په 13 جون چې کما د بجټ ورځ وا موږ احتجاج کوي، په موږ باندې تشدد کوي، بختربند ګاډیان په موږ په سربیره وخېژولې، زموږ ملګری ایم پی ګان زخمیان سو، بیا ولټه زموږ خلاف اف آی آر وکړه. اف آی آر د جام کمال خلاف کړي د دوی خلاف کته موږ درخواست مرکز موږ اف آی آر نه وکي، زموږ خلاف اف آی آر وسو، زموږ ولس ممبران په هغه کې نامزد کړه.
بل په لوت د حکومت لخوا ویل سوی دی چې د حزب اختلاف د غړو گرفتاری څلو استونزه نه ده. د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاونین د لوري په یو بیان کې ویل سوی دی چې د اسمبلی او مخته د حزب اختلاف ته احتجاج او جلسې د وجې په کوټ ښار کې د کرونا په کیسو کې د زیاتوالي خطر زیاتې. د جون په شلمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې شاغلی شوانی ویلی وو چې د بلوچستان د بجټ د وړاندې کېدو پر مهال حزب اختلاف چې کوم څه وکړل هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
پر اسمبلی عملې کې روډونه بندي، د کارکونانو په لاس کې غټ غټ ډبرې ورکي، د موټر شیشې ماتي، ایمبولینس ته لار نه ورکي، مریضانو ته لار نه ورکي، تک پر تکلیف کوي ولس خلک. نو دا هغه ځای دی چې په دې دوی حق نه لري، لیکن د ګردو باوجود موږ ډېر برداشت کړه، همر تعامل مزاره، لیکن په هغه
اختلاف د احتجاج پر مهال حکومت د امنیت ټینګولو په خاطر د اسمبلی شاوخوا په ګڼ شمیر کې پولیس ځای پر ځای کړی دی. د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت د حزب اختلاف د غړو په ضد د جون په 19 نیټه مقدمه درج کړې وه او پر دې تور لګولی دی چې دوی د جون په 13 نیټه چې کله د بلوچستان د راتلونکي کال بجټ وړاندې کېدی نو هغه مهال یې د بلوچستان اسمبلی دننه او د باندې نه یوازې احتجاج کړی وو، بلکې پر حکومتي غړو یې برید هم کړی وو چې له امله یې د اسمبلی و ودانۍ ته زیان اوښتی دی. خو حزب اختلاف د حکومت دا تورونه مخ له رد کړي دي او ویلي دي چې په بجټ کې د خپلو الکو د سکیماتو د شاملولو په خاطر یې پر امن احتجاج کړی وو.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ګوجر قام ګڼو خلکو د انتظامی لخوا د ګوجرو مرکزی دفتر ورانولو خلاف احتجاجي مظاهره کړي. احتجاج کوونکي وایي چې د تجاوزاتو پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دغه قام په رجسټرز مکابات د دوی لوی دفتر وران کړل شوی دی. دوی وایي حکومت دغه دفتر بیا ودان کړي. احتجاج کوونکو وروسته د فیزاګټ نامنګورې پورې احتجاجي لاریون هم وکړ. بلخوا ضلعي انتظامیه وایي چې دغه ودانۍ ناقانونه وه او په دې لړ کې ګوجر سیکرټریټ ته له وړاندې نوټس هم ورکړو. د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
دې قام نه معافي وغواړه، کنه دا هغه قام دی چې دې ګوره چې دې د ځان دشمن کو نه ګوره، دا ځان ته ټمه سره جوړه.
د سوات په پیزاګټ کې د سیل په غاړه راجمشي په زرګونو د ملکن ډیویژن ګوجر قام احتجاجي مظاهره کې د صوبایي حکومت په هغه کاروای سخت د خفګان او غوسې سرګندونه وکړي چې د جون په 15 نیټه ځلې انتظامی د ګوجر د ملکن ډیویژن مرکزی دفتر وران کړي وو. مظاهره کوونکي وایي چې دغه رجسټرز مکوه او بیسا نوټس حکومت ورانه کړي. د تحصیل مټي ګوجر اسوسییشن مشر جهانزیب وایي
ګوجر سیکرټریټ کو بحال کرو، بحال کرو
دا سٹام او باقاعدہ دا پر کتونیز مکا دا نہ قبضہ دا نہ دا زور قبضہ دا نہ چرتا کہ دا حکومت نہ قبضہ دا پل ذاتی زر خرید مکا دا 368 کنال مکا دا پا 368 کنال کے رضا خان اتا کنال از مکا دا قوم دا پارا وقف کرے وا وس د منګوای چې دل دی یو منصفانا کمیټي مقرر شي د سین ندی پیته کی دی کچری دا 2500 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب دا زیاته کړل دی. کده روډ نه په 200 فوټ کې وو نو کمشنر صاحب زیاته دی کړل.
ته ګوجر اسوسییشن مرکزی مشر حاجی جلال خان زیاته وی چې دغه ودانی د 1300 کالو راسي آباد وا پکې با ګوجرو قامي مسلو او ستونزو غونډې کېدلې او دغه ودانی د ټول قام په ګډه وا.
ګوجر قوم ګوجر اتحاد
گجر سیکرٹریٹ درے چاتاو پاگے کے پرنیچر ہو پاگے کے دا دنیا سدا سہولتوں چ میلما دا کم دینا براتلا دا تمام میلمنو ہاگا شے پکیو آگا دا سہولت دا پاتی کی دو آگا دا دیو دا کدا کراچی نہ گجر راگے کدا بلوچستان نہ براگے کدا سن نہ براگے او کدا پنجاب نہ براگے او کدل تے کدا سواد پو منگ دل تے ڈیر لوی لوی روگے پاگے کی کڑی دی آگا سہولتوں دا آگے کرسی دا آگے سامان آگے ٹول بس بار کڑے وے.
تے گجر سیکرٹریٹ رانولو حقلا د تحصیل بابوزیم رستیال کمشنر شوزب عباس وای چې ودانه نه قانوني و. دوی ته د صوبایي حکومت لخوا واضح هدایت دي چې د سین په غاړو ټول نه قانوني ودانه ورانه کړي.
پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ڈائریکشن دی تھی جس پر اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے
دا پیخور لوی عدالت ہائی کورٹ منتا حکم جاری کرے چھ پکی دا کالام نو اخلا تر لنڈا کی چھ پوستی پوری نہ نوی زینہ پنا کرشوی چھ دا دا وبو پر وانے کی خندان دی پورمے مرحل کی پ کالام او بہرے کی اپریشن شے اس پ ہاغ لڑ کی پتہ سی بابو زے کی کاروائی شروع شوی دا دا ٹولو خلقتا دا اپریل پمیاش کی نوٹس پر کرشے او اپریشن پ شروع کی دو کی دا کرونا او ہوجی لوجی لگ وقت لگے دو ان گدا خلقتا اڑان دینا زکر نوٹس ور کرو کارکونو ته چا سر قانوني نیوکی وی را دي شي موږ سره دې خبر وکړي دې کې څوک هم نه دی راغلی
ان میں سے کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا
دہشت گردی غنڈہ گردی
د ګجر قام په زرګونو خلکو وروسته د فضاګټ نواله منګوري نشاد چوک پورې احتجاجي واک هم وکړو. دوی وینا دا چې سیاسي مشران دې په دې کې مداخله وکړي او د ګجر قام شوي نقصان دې پوره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړي پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروے پروگرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبیس، تعلیم، سیاست او لبیلابیلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروے خبرونه هر اونۍ د نهه پورس د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی پورس د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
پرون د خوست هوایی ډګر ته په ولنی نړیوال پرواز کې له دوبۍ څخه 90 تنه مسافر ورسېدل. د خوست اوسیدونکو په دې اړه د خوښۍ څرګندولو تر څنګ غوښتنه کړې چې له دې ولایته دې هم د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته پروازونه پیل شي. چارواکو ویلي ژر ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خوست له هوایی ډګره د ملي او نړیوالو پروازونو رسمي پرانیسته وکړي. نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د دوشنبه په ورځ له دوبۍ څخه 90 تنه مسافر په افغان آریانا الوتکه کې خوست ته ولېږدول شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې چارواکي وایي چې تر دې وروسته به له دوبۍ څخه دې ولایت ته پروازونه د مسافرو د شمیر او اړتیا په تناسب تنظیم شي. د ملکی هوایي چلند ادارې لوی سرکار احمد الله فیضی مشال راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د آریانا افغان الوتکه په دې لومړني نړیوال پرواز کې 90 تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول.
نن لومړنی بین المللي پرواز نیوی کسه مسافر را اوسو. دا پروازونه به نظر په ضرورت د خوستوالو څومره چې مسافر تاسو ولرئ تیاری به آماده وي او دا پروازونه به دوام پیدا کوي. خوست هوایي ډګر هغه ضروري شیان ټول ورته تکمیل شوي دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به هوایي ډګر د ټولو ملي او بین المللي پروازو لپاره او د داخلي او بین المللي شرکتو لپاره آماده وي او پروازو ته.
د آریانا الوتکه په دې پرواز کې د راغلو مسافرو څخه یو هم د دې ولایت کندی اوسیدونکی نصیب افغانو چې د دې خبره په عربي متحده اماراتو کې ودانیز شرکت لري.
خوشاله زاید چې مونږ په خپل خوست کې کته کېږو. ځکه کلونه کلونه مسافرین هلته سفر شپې تېرې کړي خو بیر ورسته په لارو کې ورته خطر متوجه شو. اوس چې د خوست میدان افتتاح شو ډېر خوشحاله یو. تاسو مونږه په خپل میدان په خپل کلی یعنی خطا چې خپل کور کې کته کېږو ډېر خوشحاله دي. څخه
یو بل راغلی مسافر اسماعیل افغان ویل په اماراتو کې یو دېرش کاله مسافري کړې خو دا ډول خوشحالي چې خپل کلی ته نږدې د سفر راشي مخکې هیڅکله هم نه دی احساس کړی.
دېرش یو دېرش کاله مو په اماراتو کې وشو په داسې خوشحالۍ ورځ چې په مو نن راغلیدو مو په عمر کې نه دی احساس کړی. لکه سر یې د خوست کله ایرپورټ خلاص شو او داسې د الله تعالی په افغانستان کې امن راولي صلح راولي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي په دې ولایت کې د هوایي ډګر جوړېدل او هغې ته نړیوال پروازونه د دې ولایت د اوسیدونکو د کلونو کلونو اوږدارمان و. خوست ولی محمد کټوازی وویل د دې ولایت هوایي ډګر په اوسمهالو نړیوالو معیارونو برابر جوړ شوی او پاتې چارې به هم په چټکۍ ترسره شي.
هغه میدان هوایی نړیوال په نام باندې چې د خوست خلک په کلونو باندې انتظار درلود نن په خیر باندې اولینه طیاره له دوبۍ نه راورسېدله. دا د شداد رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی خاص پاملرنه خوست ته چې دغه میدان موږ فعال کو او ډېر د جهانی شرایطو باندې برابر جوړ شوی ده.
د خوست د نړیوال هوایي ډګر مشر عبدالصمد تڼیوال وایي د دې هوایي ډګر د ټولو برخو کار بشپړ شوی او دا مهال سلسله ملي او نړیوالو پروازونو ته چمتو دی. د ده په وینا چې د خوست هوایي ډګر به په نږدې راتلونکي کې د افغان ولسمشر لخوا رسما پرانستل شي او له دې ځایه به منظم ملي او نړیوال پروازونه پیل شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. درنګ ساتله په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. په پوره یوه نیمه بجه به تاسو د خبرنو لنډیز اورئ. له لنډیز وروسته به د ځوانانو غږ خپرونه تاسو ته په تکراري توګه وړاندې کوو. کوربه سالم مومند او موضوع یې دا ده چې د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ وه او په همدې ارتباط یې د ځوانانو سره خبرې کړې دي. نو عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې دی، راځئ د هغوی نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبې صدر د پخوانی سینیټر محمد عثمان کاکړ مړی به نن کوټې ته رسول کیږي. عثمان کاکړ پرون د کراچۍ په اغا خان روغتون کې ساور کړې وه. نن یې مړی د لسګونو ګاډو په قابله کې کوټې ته په لار دی. د بونو جهان خیل پرلت نن په درویشتمه ورځ هم دواب لري او پرلتوال هم مړی نشخوي. د پرلت یو منتظم ندیم اسکر نن مشال دي ټول چې بیګا د شپې تر ناوخته حکومتي چارواکي د جهان خیل مشران سره په مذاکرات بوخت ول، خو هیڅ نتیجه ورنکړه. د شمالي وزیرستان تحصیل دوسلی په ګړیوم سیمه کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې یو امنیتي اسکر ژوبل شوی. د سیمې امنیتي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال دي ټول چې پیښه نن سوې ده. تر کې طالبان پاکستان د برید ذمہواري منلې ده. په کراچۍ کې پولیسو د بلاول هاوس مخې ته په لسګونو مظاهرچیان نیولې دي. پرون مظاهرچیان د کراچۍ ګوجر او اورنګي نالیو د جوړو هغو کورونو د ورانولو خلاف راټول شوي ول چې د تجاوزاتو خلاف عملیاتو کې ړنګ کول کېدل. د دې عملیاتو امر د پاکستان سپریم کورټ کړی و. افغان پولیس وایي پرون طالبانو په کندوز ولایت کې یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده او له ولایت مرکز څخه چاپېره شوي دي. د ولایت پولیس وایان انعام الدین رحماني وایي له امام صاحب ولسوالۍ ګیر چاپېره جګړه د جون په 20مه وبخشي. د جون په 20مه ناوخته پیسې وا د جون په 20مه تر غرمې پورې وسوالو د ولسوالۍ هډ کوارټر ونیولې. د امریکا دفاع وزارت وایي چې طالبانو روسي بریدونه او پرمختګونو ته په پام سره شای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو تیزوالي کم سي. د پینټاګون ویان جان کربی پروند ماشام یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د سپتمبر 13 پورې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن مهلت پر ځای دی. خو هغه زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو د وټلو سرعت وضعیت په پام سره بدلېدلای سي.
نو عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کول، اوریدونکو په پاتې خبرونه کې د اسلام مومن سره هغه تاسو د پاره د ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تاسو په تکراري توګه بیا اورېدای شئ.
جنو فنجي سوزول کی
دا بلیک لوس والی پریتی
ما تا رسټورنٹ د ایئر ایوارډ ملو
کو وایلی علاقو کی سلریس لوبي کیږي.
بیڈمنٹن دیم
فوټبال ټیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دی شي.
نن سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
دا ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه
څنګه مشي ځوانانو غږ خبرونه دا وخت تاسو د مشال ریډیو په فیسبوک ګوري او په ریډیو اوري. اوردونکو د جون په 20مه د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله ادارې یونیت شار لخوا سږ کال د دې ورځې تیم دی په ګډ سره رغیدل، زده کړې کول او ځلیدل، یعنی کډوالو ته د صحت بنیادی او ثانوي اسانتیاوې رسول، تعلیم ورکول او سپورټس موقع برابرول. دا اداره وایي چې صحت اسانتیاوي د کډوالو ژوند ژغورلی شي. سالم کډوال د دې جوګه کول شي چې خپل مستقبل جوړ کړي او سپورتس کډوال ځوانانو کې اعتماد پیدا کوي، له نفسیاتي ناروغي ژغوري او له نورو سره پرې ملګرتیا جوړول شي. اوردونکو دا وخت په پا پاکستان کې 25 لک افغان کډوال دي چې قریبا 80% ځوانان دي. دا ځوانان څه ستونزې لري او په حل یې څومره کار شوی، څومره څه اړتیا ده او دا ځوانان د خپل راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري، پر دې به خبرې کوو. موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی نجیب الله علی خیل صاحب دا وخت میلمه دی. له هغو سره تر خبرو وروسته به را سره بیا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب او نور کډوال ځوانان میلمانه وي. راځو خبرونه پر لور. سفیر صاحب که ستاسو خوښه وي بس پښتنو ته برا شو. په فیسبوک باندې لوړاندې ډېری ملګرو پښتنې پرېښودې دي، لکه موبین شاه افغان، حمیدالله هلمندی، خلیل الرحمن او سید زمان تقریبا دی ټولو دغه پښتنه کړی د چې په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي په خاص توګه ځوانان ډېرې ستونزې لري، د تعلیم په برخه کې، د روزګار په برخه کې، د سپورټس په برخه کې، او دغه راز دوی دا خبره کوي چې کومو د کډوالو کیمپونه دي هلته د سکول یا د تعلیم چې کومې اسانتیاوې دي هغه ډېرې کمزوري دي. نو دغه برخه کې تاسو څه پلان لري، څه مکړي دي، څه کول غواړي؟
په ټوله کې خو تقریبا دونه تعداد سے دلتا جوان کئی خولی اخوانا سہولتو نمشتا ستری دکار زمینہ مثلا نور دے اسنادو پہ اختباتی او مکبون تمزی سکولون تا غین وقت پوانتو ننو کیا تعداد شامل دے دیر زوانان دلتا تحصیلو نم کری دی بے افغانستان تا ہم دیر گٹا اور تمام سوی دی آل تا ہم بیر تزیر پل حوات تا دے خدمت پر خاطر شدن او پر زمن کے مشکلات اس تنزم تا بی خبر دستا دی هغه مشکلات ځکه تعداد زیاده په کمپونو کې هم څه دي او په نورو ځایونو کې اوس پخوا وختونو کې داسې و چې تقریبا 100% افغان کډوال په کمپونو کې او تقریبا 10% شاوخوا کې په ښارونو کې ژوند کوي. اوس زیات پیشرف شوی ده، تقریبا 100% ښارونو ته راغلي دي، ښارونو د مزایونه مستفید شوي دي او تقریبا 10% په حدودو کې سلنه کې دا تر اوسه پورې له کمپونو کې پاتې دي. نو ځکه په دې کې موږ د پاکستان لوري سره د یونیسیار او نورو مؤسساتو سره په تماس کې استو په سیستماتیک برنامه باندې سره کار کوو چې قدم په قدم سره وشو کولای هغه اساسي ستونزې زیاتې ورته رسیدګي وشي کولای.
سم سپیس په تاسو ذکر وکړو چې ځینې کمپونه لا هم شته په پاکستان کې د افغان کډوالو، آیا دغه کمپونه رجسٹر دي که نه دي؟ دوی ته د یونیسیار یا نورو خواو څمرستي راځي کنه؟
خو مرسته په ټوله کې خو راځي، په خو وختونو کې مرسته ډېرې وي ځکه چې افغان کډوالو مسایل په وختو کې ډېر حادو ولې داسې ډېر وخت دې سو تقریبا څلوېښت کال په نورو هیوادونو کې ځکه بیا په نورو دنیا کې ستونزې پیدا شولې کډوال شولو د مختلفو هیوادونو د عربي هیوادو په افریقا کې په نورو کې یو اندازې ته د مرستې او مطالب نورو ژویو ته هم غضب شولې. نو ځکه په دې مرسته ستې کومکونه به کېږي د کمپونو سره خو په هغه کچ او پیمانه سره پخوا به اوس به محدود دی، محدود اندازې سره موجودې دي په دې.
بل سفیر صاحب دغه یو ملګری دی هغه د احمد الله هلمندې د کوټینا چې کمل د کې د ماجرو کیم دی پنجپایی دا غینه دوی دغه اول خو تاسو سلامونه را لګلی دي او بیا یې پښتنه دا کړی د چل د کې د کارډونو سستون زده او بیا دوی دا خبره کوي چې کما نوی کارډونه دی آی سی سی نو دغه به آیا په سمارټ کارډ بدل شي او کنه؟ او بل دی و چې دی کې هم یو ستونز را وغداره چې سیم کارت په نخلاصيږي او دغه راز نور هم ځنې مسلې دی و چې موږ کله کارډونه تر لاسه کوو بیا څوک فون نه پورته کوي. کداغه هم لندو ټوک کې جواب کې دي سره بیا نور هم پښتني دي لکه خلیل الرحمن لیکي چې دلته په کوټه کې کوم د کډوالو کیمپ دنو پاغي کې یوازې تر اتمه پورې هم د زده کړو څخه بندوبست نشته دی او بیا چې دوی د پاکستان په نور تعلیمي ادارو کې داخله لینو تل کې ورته مشکلات دي. بیا
سما دغه دی هغه په ارتباط چې مرور حمید الله خان هلمندی صاحب دا مطلب یادواري کړی دا د اسنادو په ارتباط سی کارتونه دی پی آر کارتونه دی یو تعداد اسناد نه لري لکه ما چې ویل په حدود 3 میلیون افغان کډوال دلته ژوند کوي خو تقریبا 1.4 میلیون د پی آر هغه د ملل متحد راجستر کارتونه لري هغه هم میاد ختم شو اوس دا میاد اوس بیرته تمدیدی او میاد به تقریبا 2.5 کال نور تمدید شي یعنی په دې معنا چې د جون د 2023 کال د جون ته میاشتې پورې به دا وغځول شي. پروسیجر یو څه د کورونا له وجې نه بتي مخکې وړي هغه وخت پیشبیني کېدل چې دا په سرعت سره مخکې وړل کېږي دا لږ سره کار په کندي د سره مخکې ځي ځکه د کورونا حالات دي. بل هغه د سی سی کارتونه دي، سی سی کارتونه هم میاد اصلا په کې نه ولیکل شوی هغه هم تقریبا یعنی ختم دي. توافق هم دا په هغه وختونو کې د پاکستاني لوري سره چې دا په حدود دی نږدې 8 لک کډوال دي دلته افغان چې دی هغه هویت کارت لري اسناد خو منته د ملل متحد یا د ملګرو ملتو هغه پیوار کارتونه نه لري دا هم ایجاد دي کوي چې یا دا بیرته یو پروګرام په اساس باندې شرایط کا مساعد یا افغانستان کې سی بیرته لاړ شي او دا یادا ستمنګه پاسپورتونه ورکړو سند ورکړو ځکه سند تل ډیره مهمه خبر ده پاسپورت ورکړو سند ورته ورکړو چې دې کوم ځای ته سيزي بانک اکاونټ وازي مثلا نو ترتیباتي تحصیل ده د کار ده مثلا یو ځای کې یو مؤسسه ادارې کې کار ده نو سند مثلا دا ډیره اساسي ده او په دا دیو دی لومړی توبو ده مونږ هم امداده بانک جهانی مون سره اوس مرسته کوي چې مونږ دا پروسه ده پاسپورتونو شروع کړو په د پاکستان په اوزه کې په دې باندې په صورت کار روان دي الله په دې سو میشت کې ودا کار وسی
سم
او بل هم سره په تبا سي پورې تاسو وویلې دا مسله نو البته چې په کوټیو په هغه مربوطاتو کې دي پروگرام بے دوسی کی تعلیمی پروگرام سے اسی قول پہ آسان سرا ثانوی لوڑ تحصیلات اسی قول پہ دیتے بات ہے دا چون سال تکم سطح ترتیب سرا تھا جو زیاد بیا کے دل ایسی منگا جاتی سے سر ماترا کی چھپا ہمارے کچھ یا وہ ٹیلی فون نمبر سرا ٹیلی فون
بالکل خلیل الرحمان صاحب خبر کر دے بالکل
دا مثلا مومن صاحب مونږ تر تر ډیرو افغان کډوالو هم مطرح کړي مونږ د سنت او سره کړي دي دا واقعا یو عین ستونزه ده او مشکل ده او دا مونږ اوس ډیره توجه تلته دي تلرو چې په دې ارتباط باندې ټلیفون مونږ چې دی هغه اضافه کړي چې خلک اوسې کولای د سرسي ولري د پی او آر کارتونو لپاره او د نورو مسایلو لپاره چې زر یې دوی راغواړي دا یو ستونزه ده تلم خیبر خاتم پېښور ته الته هم د افغان کډوالو دا مسایل
سم اردن کو د مشالو ځوانانو غږ خبرونه تاسو دا وخت په فیسبوک ګوري او رادیو باندې اوري موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر خغلی نجیب الله علی خیل صاحب ملمه دي له هغه سره خبرې کو دا خبرونه منګه د کډوالو د افغان کډوالو په مناسبت سره را جوړ کړی دا چې په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري نو په فیسبوک باندې ګل محمد حنبل لیکي چې د ابو زبینا سفیر صاحب ته ډېر سلامونه ویما او بل دوی وایي چې په پاکستان کې د افغان سفارت فعالیتونه د کډوالو د ستونزو سره سره له سیاسي پلوه بیخي د نشتون برابر دی او د پاکستان او افغانستان په بایلیټرل یا دوه اړخیزه تعلق همیشه ناکام دی وجه صدا سفیر صاحب دوی دغه پوښتنه کړې ده
ډېر ښه ده چې موږ په اصطلاح یو دوه درې کمیسیونه په دې خارجه وزارت کې زاړه کړي دي تقریبا دېرش کاله مې په وزارت کې کار کړی دا شپږو میاشتو دلته د افغان سفیر په سره کار کوم نو دا لرې نه که ارزیابي کوي هغه داخل دی هغه نه وایي چې نرخ موږ ته معلوم ده څوک له بیرون نه محاسبه کوي د پاکستان سره روابط پیشرفتونه شته دي په ډیرو اسو کې مخکې تللې دي موږ د اسو میاشتو شپږو میاشتو کې اته د شل کلو پخوا د مقایسې وړ نه دي خو داسې داسې دا یو دا د پاکستان سره د ناکامۍ خبره ورته نه شو ویلی دا بل زره نامناسب غیر عادلانه اوسېږي ځکه چې دلته د کلونو ډېر وخت څه بعضې ستونزې مطالب دي دوی غوښتنې نګرانی دي د افغانستان نګرانی غوښتنې دي دا یو پروسه ده دا یو په یو ورځ په یو شپه کې په یو میاشت کې دا مطالب نه حلېږي او که داسې سړی انتظارات ولري دا به ډېر خوشبیلانه اوسېږي خو موږ مثبت قدمونه دي فسادی لپاره اخیستی دي او دا اوس موقع نه چې تاسو ته ډېر جزئیات په دې ارتباط ووایم نو کله کله موږ دا نظریاتي وګورو موږ هیوادوال حق لري خو موږ ډېر زیات کوشش کوو په مثبت اندیشي باندې دی وطن قضایا او د دوه هیوادو باندې کار وکړو
سفیر صاحب هم په دې تړاو بل پوښتنه ده آیا آزاد صاحب د پاکستان د قبایلي سیمو سره تعلق لري هغه وایي د سفیر صاحب تمیدا وړاندیز دی که تاسو داسې یو لار راوباسئ چې دغه قبایل افغانستان ته بغیر د ویزې تګ را تکول شي نو دې سره به دا وشي چې کوم ځوانان دي افغانستان ته هغه په اسانه آزاد توګه منل تکي خپلوان لري دلته کې دوی سپورتس کولای شي نورې چې کومې هلې ځلې دي غونډې کولای شي نو دا وایي چې دې لړکې تاسو څه هلې ځلې کړې دي که څنګه
درست ده دا یو مسله ده چې ما په یاد سره په خو وختونو کې اصلا د ویزې موضوع مطرح نه و تا ګور اته په سادهګۍ ډول سره کېده بیا دا چې څو کلونو ټول سيزو نه خپل څه سولې امنیتي ستونزې نور مطالب څه سولې بل اخر دی ویزې رژیم وځه نو تا ګر اته دې په اساس باندې ده دا ټولې ناخوالې دا د امنیتي تروریزم دې مشکلاتو په اساس دي. خو د ویزې په ارتباط چې دا بي ویزې تګ راتګ وکړي دا یو بحث ضرورت لري. اوس وخت کې زه تاسو غواړم دا مسله ویلي ده چې موږ ډېر سهولتونه او اسانتیاوې موږ او د پاکستان لوري هم برابر کړي دي. موږ اوس کثیر مسافرت یا ملټیپل یو کلنه ویزه څوک چې افغانستان ته ځي ویزې ورته ورکوو په ډېر سادګۍ سره. نن دلته پاسپورټونه تسلیموي سبا بر سبا موږ ورته یو کلنه ملټیپل ویزه ورکوو چې شپېته ورځې هر ځلی دوی کولی شي سټې یا اقامت په افغانستان کې ولري. دا د عادي افرادو لپاره او دا د خلکو د تګ راتګ په انګریزي په اصطلاح د پیپل ټو پیپل روابطو په حساب باندې موږ ډېره توجه کړې ده. یعنې اوس د ویزې دغه نوې مرحله هم دا داسې یو کلنې ویزې موږ دوی ته ورکوو ملټیپل.
سمه سفیر صاحب نړۍ مننه. بس آخري پوښتنه ستاسو نه ده او دغه لړکی به تاسو ته پیغام اهم لري. لکه سر الله کاکا خیل لیکي چې د سفیر صاحب نظم ده پوښتنه ده چې موږ به کله افغانستان ته ستنیږو، ځوانان به کله خپل وطن ته ځي، او دغه لړکی به ستاسو نه پوښتنه هم بلدا جوړیږي چې په داسې حالاتو کې چې اوس په افغانستان کې د سولې لپاره هلی ځلې روانې دي، نو ډېری افغان ځوانانو سره چې زما خبرې شوي په زما پروګرامونو کې، نو هغوی د خپل راتلونکي په اړه هم اندېښمن دي چې آیا دغه سوله به راشي او که څنګه. نو دې کې بیا تاسو ځوانانو ته څه پیغام لري چې هغوی په خپله په سوله کې څه رول لوبولی شي، ځکه چې تاسو وګورئ نو په وسلوالو کې ډېری ځوانان هم دي.
یو مسله بیرته تګ افغانستان ته، دا د موږ د دولت د یو ستراتیژي او هغه اساسي برنامو پروګرامونو د یو د وظیفو نه. موږ هم همدلته ده چې په خیر سره دا موږ کډوال چې دي دلته کلونه کلونه ژوند کړی ده، دوی په عزت سره په تدریجي ډول سره په داوطلبانه ډول سره د یو منظمې برنامې په اساس باندې قدم په قدم افغانستان ته بیرته لاړ شي. او دې لپاره یو 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 برنامه په دې معنا ده چې هم د دواړو هیوادو ترمنځ هم بین المللي مؤسسات دي په دې کې کومک وکړي، ځکه دوی بیرته په جایي افغانستان ته تعلیم او تربیې د کورو کاشانه او ژوند د ضروري خبره ده. و دې لحاظ باندې دا موږ ډېر زیات تاکید په دې کې تشویقوو خپل افغان مهاجرین چې وطن موږ په ټولو باندې حق لري او دا باید په ګډه سره آباد وکړو. که موږ مثلا بیرون اوسېږو دا وطن به څوک په اصطلاح آباد کړي. یو ورځ موږ ته یو د افغان مهاجرینو نه ډېره ښه خبره وکړه چې دلته بیا داوري کوم دا خپل وطن ګل وطن، نو په دې خاطر دا ګل وطن به خپل سره په ګډه آباد کړو. بل ځوانانو په ارتباط باندې چې دوی مثلا څه نقش لري اندېښنې واقعي خبر ده، د جنګ نه ټول ستړي شوي، دا د افغانستان د خلکو د کلونو کلونو ارزو ده. ځوانان هم دا یو لوی قوت ده، یو انرژي ده، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو لوی سرمایه ده. دوی چې تحصیل کړی دوی چې په نورو هیوادونو کې، موږ د افغانستان د بیا رغونې لپاره دوی ته ضرورت لرو. خو خدای وکړي دا نوې قضا چې اوس رامنځته شوې ده چې خارجي قوا هم د افغانستان نه وځي، موږ ټول افغانان سره په ګډه څه د دولت دي څه طالبان دي په مجموعه کې وشو کولای د خیر او فلاح او د صلح سلام لاره ونیسو، او دا جنگونه او جګړې او دا مطالب چې دا ختم کړو تر څو چې وشو کولای صلح په افغانستان کې برقراره شي، او صلح چې صلح موږ کولای شو چې هم هیواد هم رشتو کې پیشرفت کې هم ځوانان ته زمينه وسیږي، هم تجارت او ترانزیت او دا ټول مطالب په هیواد کې هغه سی او خلکو ته کاروبار برابر شي. موږ ځوانانو باندې ډېر حساب کوو، ځې د انرژي او د راتلونکي لپاره د امید درغلی.
سم نړۍ مننه سفیر صاحب، موږ ته وخت راکو، ډېر زیات مننه.
ډېر مننه، سلامونه.
وعلیکم السلام، خو وختونه تاسو اذن کو دا موږ سره په پاکستان کې افغان سفیر نجیب الله علی خیل صاحب د دوی سره موږ خبرې کولې. هلته په پاکستان کې چې کوم افغان کډوال دي، ځوانان دي، هغوی څه ستونزې لري، څه مسلې لري، او په حل باندې څومره کار شوی دی یا به نور څومره کار کیږي، او د ځوانانو چې کومې اندېښنې دي هغې په اړه مو ورسره هم خبرې وکړلې. د مشالو ځوانانو غږ خپرونه دا وخت تاسو په فیسبوک ګوري او په ریډیو باندې اوري. اوردونکو د جون په شلمه د کډوالو نړیواله ورځ منځل کی، نن موږ پر دې خبره کوو چې په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري. زه تاسو ته هم وایم چې په پاکستان کې 15 لک افغان کډوال دي چې تقریبا 60% ځوانان دي. دا ځوانان څه ستونزې لري او په حال یې څومره کار شوی، څومره ته اړتیا ده او دا ځوانان د خپل راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري. پر دې خبرې کو موږ سره دا وخت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب د ټلیفون په کر خرغلې ده او موږ سره یو دیرش کلن مدني فعال انیس الرحمان چې څلوېښت کاله یې په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دا وخت له پېښوره د ټلیفون په کرخه دی. او اوریدونکو ته تاسو ته هم وایم چې په مردان کې د ادر ولنټیرز په نوم د ځوانانو افغان کډوالو سازمان مشران موږ سره دا وخت میلمانه دي، لکه محمد ولی چې د زرګری دکان هم لري او دغه راز مرسلین خان چې څوارلسم جمعات کې زده کړې کوي، فلورحمان شپاړسم جمعات پورې زده کړې کړي، جاوید خان او دغه راز محمد ولی خان هم موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. تر هڅه مخکې انیس الرحمان زه تاسو سره ځم، تاسو څلېرش کاله په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی، څه ستونزې دغلته کې لري ځوانان؟
غوښتنه دغه کوو چې تر اوسه پورې ولې دغه کډوالۍ په پاکستان کې یا په نورو سیمو کې ولې نه ده ختمه شوې. که څه هم هغه مشران چې هلته هغه کیمپونه موجود دي اوس هم، لکه د حکمتیار کیمپ موجود دی، مولوی خالد یا نور یا نور، هغه مړه شو یا په افغانستان کې دي، خو هغه کیمپونه اوس هم هلته وجود لري. ولې دغه کیمپونه نه ختمیږي په افغانستان کې؟ دغه خلکو د دوغې په نوم باندې ځمکې واخیستې، هغه ځمکې بېرته خرڅ نه شي په شخصي توګه باندې. په دولت خبرې، دولت خو ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
سرمان تاسو وایئ چې کوم د کډوالو کیمپونه دي، بیا هغې کې تعلیمي ادارې وي یا شفاخانې وي یا نور اسانتیاوي، په هغې باندې تاسو وایئ چې اوس هم مرستې راځي؟ او باوجود د دې چې دغه کډوالو چې دغه کیمپونو کم مشران وو، هغوی ته متبادل ځمکه په افغانستان کې ورکړل شوی، تاسو دا وایئ؟ مومن صاحب که دغه پوښتنه ځواب کړي بیا د نور ملګرو ته هم ورځو.
دلته په پاکستان کې مسله دا نه چې دغه کیمپونه کله ختمیږي، دغه به د پاکستان د دولت، د افغانستان د دولت او د نړیوالې ټولنې نشار په مرسته به دغه ختمیږي او دوی ته په افغانستان کې متبادل ځمکې کچارې دوی ځي. دوی ته اوس هم لاره خلاصه ده، دوی ځي، مشکل نشته دی. هر وخت دوی کولی شي چې لاړ شي افغانستان ته، دغه اوس هم دوی کولی شي چې موږ د دوی قانوني اسناد بشپړ کړو، افغانستان ته په عزت او په درنښت ولیږو. نو د افغانستان دولت زموږ د مهاجرینو دولت وزارت ته متحد دی چې دوی ته ځمکې، کورونه سرپناه ورکړي، د شپږو میاشتو لپاره دوی ته راشن ورکړي، او سره څنګ کې د کار زمینه هم برابرې، ځینو بخښونو کې وته یو عملی زده کړې هم ورکوي.
سما زو مردان ته، په مردان کې چې کوم ادر ولنټیرز په نامه باندې سازمان د افغان کډوالو ځوانانو د هغوی د سره خبرې کو، محمد ولی صاحب که تاسو سازمان غږ درځئ نو تاسو خپل چې کوم ستونزې دي هغه مخې ته راوړئ، نو محمد صاحب هغه هم ځواب کړي.
نو زمونږ دلته ډېرې مشکل دي، دلته مونږ په کیمپونو کې اوسېږو، نو زمونږ د ټولو نه غټه مسله په دې وخت کې لکه د بجلی ده که نه. بجلی اوس مونږ ته په 250 روپیا تقریبا یونټ لګي، په 13 میاشت کې دغه شانو، بیا په 8000 هودا ته 500، نو ډېر غټ مشکل ده دغه دی که نه. مونږ ته یو 3-5 میټر لګېدلی ټول کیمپ ته.
دغه کاګانو کیمپ کې، دغه کاګانو کیمپ کې د مردان چې دی، په دې کې څومره کسان دي، څومره خلک اوسېږي؟
دلته 3,500 نه زیات کسان اوسېږي.
او دوی ته یو میټر لګېدلی دی؟
د ټول کلی ته یو 3-5 میټر لګېدلی، لکه د کارخانه په حساب دی که نه، ټیکداري سیستم دی.
او
دې نه مخکې مونږ خبرې کړې وې، بیا پدې دغه چې کوم دی سپریم کورټ یو کیس پہ چلېدو، هغې پہ اډر مې شو کړی دی، وابدې والې ته ویلي چې دې ته لکه ځان نه ځان د میټر دی ولګي که نه، خو تر اوسه پورې پہ وابدې والې صدقه نه دی کړی.
سما دغه مسله هم محمد صاحب تراله، او د نور ملګرو ته هم موبایل ورکه چې دوی څه وي، ځکه موږ سره وخت کم دی، نو چې ساسو ټولې مسلې په یو ځل مخته راشي.
محمد ولی خبرې کوم مجید کاګانو کیمپ نه. زمونږ د تعلیم په حواله زه تاسو ته یم چې زمونږ د کاګانو په کیمپ کې یو پرایمري سکول دی، او هغه هم د نش برابر داسې دی چې د هغې ټول آبادی را پرېوتې ده. نو د یری د ګوجې د یونیسیار کسان هم دلته راغلي وو، هغې ته هم مونږ دا مسله مخې ته کړې وه، خو مطلب زمونږ دا مسله څوک مخ په وړاندې نه وړي. نو هغه آبادی چې کوم دا ټوله را پرېوتې ده، ماشومان د یری د ګوجې چې کوم دی سکول ته نه شي تللی، نو دا ډېره غټه مسله ده. او پرایمري سکول دی د دینه مطلب مونږ ته غټه، او د هیلت متعلق زه تاسو ته دغه وایم چې دلته مطلب مخکې به د یونیسیار د طرفه مونږ ته OPD کېدله، یو یونیسیار د طرفه یو دغه د فرنټیر پرایمري هیلت کیر په نوم باندې دلته اداره ده، دی شو وا هغه بدل تا مطلب پیډی کولا او اوس کم دی هغه ختم شوی دا صرف ویکسینیشن کیږي ویکسینیشن هم داسې لحاظ سره کیږي چې مطلب میاش کی چرتا راشي او هغه یا رانشي زمون ماشومان چې کم دی ویکسینیشن هم صحیح دی تنه کیږي لکه مطلب نور غټه بیماری یا دغه هغه خو ځان ته خبره ده بل زمونږ الله دې نه کی کړه سی غټه بیماری راشي نو داغه هم زمونږ دغه نه کیږي برابرې باغې ځکه نه راځي چې مطلب ټول غریبانان خلک دلته کدا سی د زره 200 روپو علاج خو هغه مطلب قرض پورو کی باغې باندې وشي کدا سی غټه بیماری خوده نه خاص تراشي نو یا پریشنی یا بل مسلې نو زمونږ پاکستانی رونه خو صحت کارت لري پاغې باندې مطلب دا علاج مالجو کی نو زمونږ افغانان رونه خو مطلب دغه صحت کارت هم نشته
خبر پختونخوا کې د افغان کډوالو تاشي ډاکټر لال زمان مومن صاحب دغه مردانه موږ سره د ادر ولنټیرز په نامه د ځوانانو د سازمان مشران موجود دي او له پیښور موږ سره ځوان مدني فعال انیس الرحمن صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي. انیس الرحمن صاحب د تعلیم په برخه کې تاسو څنګه ګوري دغه ملګرو چې خبرې وکړي د مردان نواقي دغه ستونزې شته په پاکستان کې تعلیم په برخه کې د بجلی په برخه کې او تاسو سره تیر ورځ ما خبرې کې دي نو تاسو چې ځنې داسې کمپونه هم دي چې هلته کې کم تعلیمي سلیبس یا نصاب ښودل کیږي په هغه کې لا هم جنگي مواد شته دي.
بالکل پاکستان سره رجسٹر دے نہ دی افغانستان حکومت سره رجسٹر دے ہلتا چې کم سلیبس خودل کیږي هغه آؤٹ آف کنٹیکسٹ دے هغه نه دی افغانستان حکومت ونه خبر دی هغه چې موږ سفارتونه دي یا کنسلګری دي په پاکستان کې دننه
مومن صاحب پښتنې ډېرې زیات راغلي دي کړومبې د مردان د ځوانانو دغه مسلې تاسو اورېدلې وي چې هلته کې د سکول مسله ده سکول بیخي وران دی بجلی مسله ده د صحت اسانتیاوې نه لري که دغه لنډو کې جواب کې مننه بوي
مهرباني سلامت شي د برق مسله داسې ده چې موږ په څو وارې د افغان کمشنریت سره د یونیسیا سره په دې باندې څو ناستې کړې دي د پاکستان د سترې محکمې هم فیصله د ورور یاد کړله دا فیصله پېښې ده مشکل دا ده چې افغان کمشنریټ دغه د برق مسله د بجلی مسله یو کړه ملکانو باندې خرڅی یعنی تجارتي کی به او دوه تا چې کله میټر وکینو د شناخت کارت په اساس به وکینو موږ افغانان په دغه کارت نه لري مهاجر کارت لري نو په دې اساس چې دوه تا نه ورکی نو اوس دغه سپریم کورټ مسله د سترې محکمې فیصله راغلی ده چې شری ان شاء الله به کې موږ کوشش کوو دا مسله به تر څو دا پوری حل شي راځو د مکتبونو مسله ته مکتبونو واقعیت چې مسالې زیات دي موږ هر ورځ د ویشیا سره په تماس کې یو د دې مسله موږ نه تنها د چینسیا سره به بس کړي کمشنر سره د پاکستان دولت سفران وزارت سره خپل کونسلګری سره سفارت سره خپل وزارت افغانستان هم موږ د دې باره کې پوره معلومات دي ګلې دي نو دې لپاره به ان شاء الله موږ هلي ځلو کو دا مکتب موږ وګورو طبعا مشکلات شته زیات دي په کمپون کې خو بيخي زیات مشکلات دي او مهاجر نوم چې دی نو دا د مشکل سره تړلې دي
مومن صاحب کلنډو کې دغه د انیس الرحمن چې کوم پښتون راپور تر کې دغه هم جواب کې مننه بوي ډیر زیاته دوی چې بدل سلیبس ته ستونز راپور تر چې په سلیبس کې لا هم جنگي مواد خودل کیږي په ځنو کمپونو کې
زه چې څومره خبر شوم ما دغه نږدې وخت زه راغلم دغه وظیفه ته دغه تقریبا انیشیار دغه ټول دغه سلیبس نصاب بدلی او فکر کوم چې پاکستاني نصاب ته دی زه چې خبر شوم نو دغه د زمنګ د معرفت د اتشي کار دی دغه چې دغه ستونزې ته حل لاره پیدا کی او معلوماتو کې چې مسله په کم ځکی ده
سم ډیر زیات مننه تاسو ټولو قدرمنو ملمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واخسته خو وختونه تاسو
مننه
جون په شلمه د کډوالو نړیواله ورځ مانځل کیږي په پاکستان کې افغان کډوال ځوانان څه ستونزې لري څه تمې لري د خپل راتلونکي په اړه باندې څومره پر امید دي څه اندېښنې لري په دې هر څه خبرې وکړلې موږ سره میلمنو د خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو اتاشي لال زمان مومن صاحب دغه راځي موږ سره ځوان مدني فعال انیس الرحمن او له مردانه موږ سره د ادر ولنټیرز په نامه د ځوانانو د سازمان مشران چې هغوی موږ سره خبرې وکړي د دوی هم ډېر مننه ستاسې هم ډېره زیاته مننه چې په فیسبوک مو دغه راز څرګندونې وکړي پوښتنې پرېښودې ښه وختونه در لپاره
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوی رنگ ورکړ.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو په اړه لنډ معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پېښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.